تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه هلې او احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو تاسو ټول ته شراغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې په پتن وي. درنو خوږو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون اووم ټولګي لومړی لوستې. هیله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګللی زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، له تاسو ټول درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې مخکې تاسو د درس ته پیل دو ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان ستاسو کتاب او کتابچه به له تاسو سره موجود و اوسیږي، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خوږو ګللي زده کوونکو، راځو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بیا تر لسمې صفحې پورې. خوږو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له: لومړی، جغرافیایي مفاهیم او اصطلاحات. دویم، د جغرافیایي ګټې. دریم، آیا ځمکه کروي شکل لري؟ څلورم، د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله یم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافیایي مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ تاسو د جغرافیې د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافیه علم کوم ډول علم دی، او ولې موږ تاسو باید د جغرافیې علم زده کړو. د جغرافیې د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږو زده کوونکو، لومړی د جغرافیې د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت، درنو زده کوونکو، موږ تاسو کولی شو جغرافیه علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافیه د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې جو معنا ځمکه، رافیه معنا علم. یا هم جغرافیه هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپیریال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلی سو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافیه د نړۍ د ښودلو هنداره ده، کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکوي. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی، د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو او خوږو زده کوونکو، کچېرې موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه اوسئ، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي، او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسئ، هغه کسان چې په دښتو او صحراګانو کې استوګنې کوي، خوږو ګللي زده کوونکو، د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکین هم ولاړ وي، او د دوی د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته کوچي د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه او بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی دپاره ښه خواړه او زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دي ژوند کوي، او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دې اقتصاد پرمختګ چې دی، د دې د ژوند ورځنیز اړتیاوې چې دی څنګه پر کوي، همیشه د دې د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې لاره څخه دی پر کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي، یا هم د بیړیو په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه سوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې راوګرځېږي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړه کوو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسوي؟ درنو او خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلي، خپل ښار او هیواد په هکله کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګنه کوو د هغو په هکله معلومات لرو. خو مګر هغه نور ښارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي، د هغو په باره کې موږ او تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ او تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د خپل هیواد د خپل ښار په هکله معلومات راکوي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ او ستاسو په ذهن کې وي د هغوی په باره کې معلومات راکوي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ او تاسو وایو جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې ده په خپله درنو زده کوونکو، ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څېر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو، د اریویس څوکې په نامه سره یادېږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده، د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادېږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده، هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادېږي. او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادېږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده، د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوږو او درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه فرضي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه، که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږئ، موږ یو کوریوی شکل لرو چې په دغه کوریوی شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوشو زده کون کو د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوشو قدر مونږ زده کون کو د سرطان کرښه په خپل د اوری د لومړی نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړی نیټې باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو د جدي کشف په حق له معلومات ول. د جدي کشف عموما د تلي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیسې د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اف کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشه باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغو سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ درجو ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشاو ګلالي زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دم پرې پوه شوي واوسیږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایاست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکهله و احترامات مقبول کی که در من اوګللی زکون کو زبرش ناغم خار تاسو ټول ته شرغ واسم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوست ته اله من د چې تاسو ټول که در من خو خواجه زکون کی بر تر اوغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چې زمرا تاسو د اتم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوست نو اله د چې تاسو ټول که در من زکون کی له خپل زنا سره خپل کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه وپیژنې کتاب صفحه له درېمې نه پیل ته شپږمې څپرې پرې همچنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه وپیژنې، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه وپیژنې د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تېر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچې په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو برازیم په هکله معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلورو خواوو له نظره څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دي، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دي او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بېله شوي، او لویدیځ ته یې د اطلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی سو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی سو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهېږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې امله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپل 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمېر 2 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر چې و 2 میلیونو تنو ته رسیدي. او کچېرې ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګې کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله 1.1 ته رسېدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 1.1 میلیارد وګړو ته رسېدلی و. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې 100 ټاپو وزمې شته دي. او موږ تاسو کولی سو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی سو. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ تاسو کچېرې د اروپا لویې وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسوږو، نو په د ماتو سواحلو کې یې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي او زیات شمېر ټاپو وزمې یې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپو وزمو په نمونو سره نمووو. او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپو وزمه ده. دغه ټاپو وزمه په خپله په دې ټاپو وزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دي. کرواسی دی او مونتکروی هی ودونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان دریمه ټاپو وزمه چې د درنوز د کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هی ودونه پراته دي. یا هم پرتګال مجور ته ویل سو چې پرتګال هی ودونه په دې کې موقعیت لري. او څلرمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د اپنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هی ود موقعیت لري. یعنی ایټالیا هی ود په خپل د اروپا د لوی وچی په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومداره توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت او څلور هایو وپیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچی د طبیعي جغرافي په حق له معلومات لسره. ولو چې د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غوړلې زده کوونکو، د اروپا لوی وچی که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي ای بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري، هغه په خپله د اروپا لوی وچی ده. که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لوی وچی کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبو او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچی غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخو وېشل شوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویو وچی په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو، پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چش وایو جهیل وایو. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنې شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا دې سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې مانسیب سینترال ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د مانسیب سینترال د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګونزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې دغو سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټې او تیرې سوکې شته دي. یعنې دغه کوم غرونه لړۍ چې دي، دا پخپله ډېر زیاتې تیرې سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دي پخپله د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوې ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې یې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الب او پرني غرونه په دې سیمو کې پراته دي. که چیرې موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرني غرونه او همچنان د الب غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبې او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنې دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورڅونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي. د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سروي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول سوی دي. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژنئ او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنه او قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې ډېر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ او تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لویې وچې مو وپېژندل، د اروپا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې مو وپېژندلې، همچنان د اروپا په لویې وچې کې د نفوسو د ګڼوالي شمېر مو وپېژندې، د اروپا د لویې وچې پراخوالي په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي او په 2012 کال کې چې د وګړو شمېرنه وسوله نو 22 میلیونو تنو ته د دې شمېر رسېدي. او همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لویې وچې د طبیعي جغرافیه په هکله هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لویې وچې غرونه مو وپېژندل او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس پنونو چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه زموږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ درېم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدله چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په هکله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په هکله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په ښه او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.